السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې کړه کې پاتې سو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تفسیر او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نورو.
طالبان ویلی چې افغانستان نه د خلکو د انخلال لپاره به په هغه هیواد کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو لخوا د اګست 1 نیټې غزول ونه مني. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د خوشي کولو لپاره مظاهره کړې. پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دویم ټیسټ سیالۍ د درېمې ورځ په اختتام پاکستان 302 منډې جوړې کړې. طالبان ویلی چې افغانستان نه د خلکو د انخلال لپاره به په هغه هیواد کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو لخوا د اګست 1 نیټې غزول ونه مني. امریکا وایي ممکنه ده د افغانستان نه د خلکو د وستو لپاره د هغه هیواد نه د ځواکونو د ستنېدو نیټه وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د افغانستان له نیولو نه پس نن د اګست 23 هم د کابل په هوایي ډګر په لسګونه زره کسان د افغانستان نه د وتو لپاره په هڅو کې دي. واشنګټن د افغانانو د انخلال پر اوس د امریکایي شخصي هوایي شرکتونو نه هم د مرستو غوښتنه کړې. د اګست 23 په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین برتانوي ټلویزیون سکای نیوز ته ویلي چې دا یو سره کرخه ده. امریکایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان نه د خپلو ټولو ځواکونو د ستنېدو وروستۍ نیټه د اګست 1 اعلان کړې وه. د اسلامي همکاریو سازمان وایسی پر طالبانو نړیوالو غږ کړی چې یقیني دي کړی چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر خوندي ځای نه بدلیږي. د سازمان د اګست په 2020 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سوله ییزو هڅو د ملاتړ لپاره به افغانستان ته یو پلاوی لیږي، خو د دې سفر وخت نه دی یاد شوی. د 500 اسلامي هیوادونو د سازمان د اګست 2020 په سعودي کې د افغانستان په اړه تر یوې ځانګړې غونډې وروسته زیاته کړه چې پر راتلونکو افغان مشرانو غږ کوي چې ترهګر ډلې باید پر افغان خوره خو ټینګولو ته پرینګدي او افغانان دې په یو ټول شموله حکومت راضي شي. د سازمان په افغانستان کې د بیدایشو خلکو او خړو پر کمې هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مرستندوی هیوادونو او ادارو سره به په دې اړه خبرې وکړي. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې نن د اګست 23 په میرلي کې نامعلومو وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلی. پولیس او ځایي ولس د دغه وژل شوي کس شناخت د حسوخیلو د فضل رحمان ښودلی دی. د میرلي د پولیسو د یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د برید نه پس برید کوونکي تښتېدلي، خو دوی د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړي. تر دا مهال د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. په تیرو 24 ساعتونو کې په میرلي کې دا دوه ماده هدفي وجنې پیښه ده. تیر 2000 کال کې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې وسلوي هدفي وجنې راپور شوې دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور سوره د مخکې خبریالانو ته ویلي ول چې د هدفي بریدونو په حق لا پلټنې روانې دي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرس 80 کسان مړه شوي دي. په دې سره له دې وبا څخه په پاکستان کې د مړو شوو کسانو شمیر 25,003 ته رسیدلی دی. د کووېډ 19 وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د اګست 23 لیکلي چې په ټول پاکستان کې 1.1 میلیون خلک په کورونا وایرس اخته شوي، خو نږدې 1 میلیون ترې روغ شوي هم دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې مظاهره کړې او له حکومت یې د خپل یو مشر او د پارلمان د غړي علي وزیر خوشي کولو غوښتې دي. د اګست په 22 شوې دې مظاهره کې د پی ټی ایم یو ځایي مشر نورالله ترین وویل چې علي وزیر د بیان ازادۍ له حقه په ګټه اخیستو د پښتنو د حقونو خبره کړې، نو ځکه باید په جیل کې ونه ساتل شي.
علی وزیر په پارلمنت کې د جمهوریت خبره کوله، د پارلمنت په بالادستی خبره کوله. علی وزیر د کراچۍ په جلسه کې ویل چې د سردار عارف وزیر شهید قاتلان گرفتار کا، چې د خلک مرد شهیدانو قاتلان گرفتار کا، درمان شهید قاتلان گرفتار کا.
علي وزیر د 2000 کال په دسمبر کې نیول شوی و. پر هغه تور پورې شوی چې د خلکو راپارولو لپاره د پاکستاني ریاست پر خلاف تکرارونه کړي، خو نوموړي او وکیل یې دا رد کړي. او وروسته خبر دا چې د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دویم ټیسټ سیالۍ د درېمې ورځې په اختتام کې پاکستان په لومړی پاړه کې 302 منډې جوړې کړې. تر ټولو ډېرې منډې فواد عالم کړې چې یو سلسلې رشتي. په ځواب کې ویسټ انډیز یو کم سلوي خندونه کړې او درې لوبغاړي اوټ شوي دي. تر دې مخکې لومړی ټیسټ میچ ویسټ انډیز ګټلی و. د مشال د خبرونو پای.
خبرینم د مجید بابر نوورې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په کابل هوایي ډګر له بهرنیو هوادونو سره د کارکونکو افغانانو د ویستلو کار روان دی. پښتون ژغورنې غورڅنګ له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی یو مخکښ علي وزیر دی زر تر زره خوشی کړل شي.
که چرته یو قانوني خبره وای په قانون په طریقې باندې دا د علي وزیر گرفتاری شوی وای نو اوس په نورو ملګرو سره د دم ضمانت شوی وو خو دې تر اوسه پورې په جیل کې دی.
د شمالي وزیرستان سوداګر غوښتنه کوي چې د غلام خان بندر له لارې دی ورته د مالونو په وړلو کې اسانتیا ورکړل شي.
مستر حکومت دا مهرباني وکړو چې د سرنګ په تورخم باندې روډ پاس ګاډي ته اجازه ته چې دا غاس مشته باندې راځي په روډ پاس ګاډي ته اجازه ملاو شي.
د خبر پښتونخوا چارواکي وای په پیښور کې کور په کور خلکو ته د کورونا ضد ویکسینو ورکول بهیر پیل شوی دی. خو ډاکټران وای باید د لړکی په ټولنیزو شبکو هم مهم پیل شي.
نن سبا هر چا پلاس کې موبایل دی، فیسبوک آی ډی دی، هر چا شته. سوشل میډیا کمپین ډېر امپورټنت دی. په جماعتونو کې له اعلان شو، په سکول کې اعلان شو، لکه څنګه پولیو باندې کې.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسور ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د کابل له حامد کرزی هوایي ډګر لا هم د بهرنیو هیوادونو د افغان کارکونکو د ایستلو لړۍ روانه ده. امریکایي چارواکي وای د دې بهیر لپاره یې تر اوسه له 5000 زیات افغان وګړي بیلابیلو هیوادونو ته رسولي دي. د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په خبره له پرون راهیسې د چارټر الوتکو الوتنې پیل شوې دي چې افغانان پکې انتقالیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کابل حامد کرزی هوایی ډګر شاوخوا چیرې چې په زرګونو افغانان لا هم بهر ته د تک په هیله ورنه راټول شوي دي، خو حالات لا هم بې نظمه دی. دلته ځینو راټول شویو کسانو چې بهر ته د تک اراده لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یا د سیمه کې حاکم وضعیت شدیدا ګواښونکی دی.
دومره بد دی که درته ووایم، سړک په سر باندې خلک پراته دي. او بله دا چې دلته کې پی ایف والا راغلي، هغه خوست کې چې کومه پیتا وه کمانډوز واکونه کنه کمپاینډ والا، هغه نښتې هوایي ډزې کوي. حتی خبر شو موږ د شپې هوایي ډزې کړې دي. دا د برق مزه تار دا لګېدلی دی او درې کسه نور کسه پکې وي. برق وسوځول او زه په ځای مړه کړل.
وړاندې هم په کابل حامد کرزی هوایي ډګر ته څېرمه د ګډوډیو له امله د وړو ماشومانو تر پښو لاندې کېدو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. خو تازه نن دوشنبې په کابل کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې که څوک د بهرنیو هیوادونو رسمي بلنلیک او اسناد ونه لري، هوایي ډګر ته د ننوتلو او الوتکې ته د داخلېدو اجازه به ورنه کړل شي. عبدالله چې د افغان حکومت د ځنګړو ځواکونو یو افسر و، دای هم وایي چې دوه شپې هوایي ډګر ته نږدې تیرې کړي. د دې لپاره چې وضعیت ګډوډ و او د ته د میدان د ننوتلو اجازه نه ده سوې، بیرته کور ته راستون سوای دی.
په داخل کې وضعیت ډېر خراب دی. هلته هېڅ قسم سهولت موجود نشته، اوبه نشته، خوراکي مواد نه پیدا کېږي. یو تعداد خلک چې کارولو کې د بیروبار ډول او د غنم وتل شوي خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی. تقریبا ډېر زیات مړي داخل کې پراته دي. یوازې خلکو ته اجازه ورکول کېږي چې هغه پاسپورت ولري، ویزه ولري، دغه ملک ایمیل ورته راغلی. هر ملک سره چې کار کړی د هغې ملک نه پسې ایمیل راغلی، هغه کسان کولی شي چې لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین په خپله ټویټر پاڼه له افغانستانه د دوی د افغان متحدینو د ایستلو په اړه لیکلي چې په تیرو اتو شپو کې له 15,000 زیات افغانان بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړی دي. لوید آسټین لیکلی چې یوازې پرون متحدو ایالاتو 1,800 کسان د کابل هوایي ډګر نه الوتنو ته پورته کړی چې په خبره یې 3,900 په پوځي او 3,900 نور یې په ملکی چارتر الوتکو کې انتقال کړی دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې 14 بیلابیلو هیوادونو چمتووالی ښودلی چې د لنډمهال لپاره به د افغان کډوالو لپاره د اوسېدو زمینی او اسانتیاوې برابرې کړي. راپورونه وایي چې د هوایي ډګر د کنټرول او امنیت د طالبانو 314 بدری په نوم ډلې ته سپارل شوی دی. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وسلوال په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا مهال د هوایي ډګر لارې تړل شوي خو له هوایي ډګر خلک کولی شي چې بیرته راووځي. اوس 15,200 امریکایي سرتیري په هوایي ډګر کې دننه دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا د ډګر شاوخوا سیمې کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې نه وي ویستل شوي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپلو افغان کارکوونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې هم نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی په یو پروسیجر کار کوي چې کورنی او بهرنی پروازونه له سره پیل کړي. خدای نه دی لیکلي چې کله به دا بهیر پیلوي. یادې ادارې دا هم لیکلي چې څوک چې بهر ته د تک قانوني اسناد او مدارک ولري د اړوندو ادارو له خوا به ورسره اړیکه کیږي.
د اسلامي هیوادونو سازمان او ای سی وای افغانستان باید د بیا د ترګرو پر زالې بدل نشي. د سازمان ویلي چې د سوله ایزو هڅو د ملاتړ لپاره به افغانستان ته یو پلاوی لیږي خو دوی د دې لپاره لا نیټه نه ده اعلان کړې. سازمان دا هم ویلي چې مرستندوی ادارې دي د بې ځایه شوو خلکو او د خوړو د کمی مسلې ته هم پام وکړي. تفصیل د احمد تکل نه اورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له پرونی غونډې ورسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکو مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې په افغانستان کې د پښو د ایښودلو ځای ومومي. طالبانو د 1996 او 2000 کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحدو ایالاتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت منلی و پناه ورکړې وه چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاوه. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همداراز پر خپلو غړو، اړوندو اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غږ کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنیو مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې د سازمان پروان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست به داوید اوایسی نه چې ډېر خلک بیزای شوي دی افغانستان کې، دوی سره باید مرستې وشي. دوامه خبره خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ایسا کې دوی مرسته وکړي.
میرمن ورداک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همدراس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلې کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
پښتون ژغورنې تحریک یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی یو مشر په پارلیمان کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر دې سر تر سره خوشی کړل شي. دوی دا غوښتنه پرون په کراچۍ کې په یو مظاهره کې وکړه او زیاته کړه چې علي وزیر خوشی نشو نو دوی به مظاهره پراخې کړي. علي وزیر د ریاست په خلاف د خلکو د راپارولو په تور له تیرو میاشتو راهیسې په زندان کې دی. دغه وکیل په نوموړي تورونه بې بنیاده بولي. تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې.
پختون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او د یاد غورځنګ نیولې شوي نورو غړو د خوشي کېدو لپاره د اګست په 2 د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو غټه احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پی ټی ایم سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او په سلګونو نورو خلکو هم ګډون وکړ. دغه غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي نور الله ترین وویل
علي وزیر د پارلیمنت ممبر دی، علي وزیر په پارلیمنت کې د عین او د قانون خبره کوله، علي وزیر په پارلیمنت کې د جمهوریت خبره
پنڈیتا د پی ٹی ایم د کراچی یو بلغڑی روید اللہ اویل چې علی وزیر د تیرو اتو میاشتو راهیسې د کراچی په زندان کې دی، ریاست علی وزیر مجبور کوي چې هغه د خپلې خبرینه پښه کړي.
ډیر سره نور هم ډیر کسان په دغه مقدمه کې گرفتار وو چې هغه خوشی شول په ضمانت باندې، خو علی وزیر تر اوسه پورې هم گرفتار دی. نو مطلب دا دی چې کچرته یو قانوني خبره وای په قانون په طریقې باندې دا د علي وزیر گرفتاری شوی وای نو اوس په د نورو ملګرو سره د دم ضمانت شوی وو، په ضمانتي طریقه به دم خلاص شوی وو، خو دې تر اوسه پورې په جیل کې دی او دا نور ملګری په ضمانت باندې را خوشی شول. نو دې مطلب دا دی چې دوی دا غیر قانوني اور باندې گرفتار کړي دي او دوی دا غواړي چې د دنه خپل چې کم معافي وغواړي او یا معافي ته مجبور کی او یا دې دا خبره نو رسو کی چې کم خبره باندې لګیا دي او دا عوام د حقوقو غوښتنه کوي.
احتجاجي غونډې ته د کراچۍ د پی ټی ایم غړي محمد شیر مسید، محمد الله سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ غړو هم ویناګانې وکړي او د علي وزیر د خوشېدو غوښتنې وکړي. لدی وړاندې د جنوبي وزیرستان واڼا په سلګونو اوسیدونکو د اګست په 14 د خپل قامي اسمبلی د استازي علي وزیر د خوشی کېدو لپاره هم احتجاجي مظاهره کړې وه او ویلي وو که علي وزیر خوشی نه شو نو د اګست په 18 به اسلام آباد ته یو غټ احتجاجي لارون کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ تیر کال د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې ورته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، محسن داوړ، علي وزیر او نورو هم ویناګانې کړې وې او د جلسې یو ورځ وروسته بیا په 10 د سوراب بورډ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړې وه او بیا د مقدمې وروسته علي وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې وو او بیا یې علي وزیر کراچۍ ته استولې وو. پولیس پکې داوه لري چې علي وزیر د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کې د ریاست خلاف ویناګانې کړې، خو پی ټی ایم دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې دوی د پرامن لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د میثاق پاکستان په نوم یو موافقه برابروي چې د اتحاد د مشرانو په وینا پکې به د ولس ټولې ستونزې په پام کې نیول کېږي. دا چې پی ڈی ایم د دې نوې موافقې په نتیجه کې څه ترلاسه کول غواړي او په 2006 کال کې شوي د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د میثاق جمهوریت په نوم موافقه څومره کامیابه وه. منور شاه په دې اړه د سیاسي چارو شنونکو او سیاستوالانو سره خبرې کړي او دا رپورٹ یې جوړ کړی.
د حکومت مخالف غوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ وای د چارټر اف پاکستان یا میثاق پاکستان په جوړولو کار کوي چې په راتلونکي غونډه کې بعد اتحاد مشرانو ته د منځوري لپاره وړاندې کول شي. د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم جنرال سیکرټری او د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شاهد خاقان عباسی د اگست په 28 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د میثاق پاکستان په نوم د موافقه کې بعد ولس ټول ستونزې په پام کې نیول کیږي. سیاسی چارو سیڑونکی خورش خطک داگست پا دویشتما مشال جریب تویل چه ده پا آند پی ڈی ایم ولسی ملاتر للا سور کرده ده.
د پی ڈی ایم چی که موجوده قیادت تیغوی صرف شب شب کئی شب تالو نشی ویلی او که دوی هر سر دیماندونو که خود اپوزیشن نور پارٹیان چیری دی تا دشک پستر که بانی گوری دا با کامیاب نشی کوستا سو گوری چی ده سیویلین بالا دسته ده پارا یا سیویلین حکمرانه ده پارا چی ده غیشی کم مهم شروع کړ هغه وزن وس د پی ڈی ایم نام ناراضی نو
قریش خټک زیاته کړه چې د پی ڈی ایم نه د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي د وتلو وروسته دا اتحاد کمزورې شوې ده. دا چې آیا پاکستان جمهوری غورځنګ ولسی ملاتړ له لاسه ورکړي او د میثاق پاکستان په ترڅ کې دغه ملاتړ ترلاسه کول غواړي او کچنګه په دې اتحاد کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر صدیق الفاروق یې په اړه وایي د پی ڈی ایم ولسی ملاتړ د وړاندې نه هم زیات شوی خو دا نوې موافقه به د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ همکاري لا نوره پیاوړي کړي.
پی ڈی ایم به عوامی ملاتړ له لاسه ورکړی وی خو که د وزیر اعظم عمران خان حکومت د عوامو ستونزې حل کړی وی. تاسو ګرانۍ ته وګورئ، تاسو بیروزګارۍ ته وګورئ، د امن او امان حالت وګورئ، اقتصاد او پالمی سیاست کې د ملک حال څومره ښکته لاړ. بلخوا پی ډی ایم د ولس سره ولاړ دی او دغه ټولې مسلې راپورته کوي او د حل غوښتنه یې کوي. باقي دا اتحاد اوس هم مضبوط دی او په آینده کې ورسره یو ځل بیا د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ د یو ځای کېدو امکان شته چې لا نور به هم مضبوط شي.
داراز په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګې استاد ډاکټر عبدالروف وای چې په 2008 کال کې شوه د میثاق جمهوریت په نوم موافقه هم د پاکستان جمهوری نظام ته ډیره وده رسولې او هیله ده چې میثاق پاکستان به هم د جمهوریت او ولس په ګټه وي.
زما په خیال باندې چارټر اف ډیموکراسي چې شوه دا نو یو ټینور د پیپلز پارټي حکومت پوره کړ او بیا ور پسې مسلم لیگ هم خپل حکومت پوره کړ. نو زما په خیال باندې دا چارټر اف پاکستان چې کوم نوم یادی د پاکستان د پاکستان د خلکو د دې کامیابی هم پدې کې دا چې دلته سونه زمکه باندې موجود حقیقتونه دي د هغې په رڼا کې دلته کې په خپل منځ کې خبره وشي د هغې نه پسته پس خبرو باندې اتفاق وشي نو په دې کې د دونو د دې ټولو په دې کې فایده ده.
د حکومت مخالف غوندونو اتحاد پی ڈی ایم د 2000 کال په ستمبر کې جوړ شوی او تور لګوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو للارې جوړ شوی او دوی یې ختمول غواړي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن یاد انتخابات شفاف بولي او وزیر اعظم عمران خان وایي چې پی ڈی ایم خپل مشران د احتساب نه بچ کول غواړي خو بریالي به نشي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو اوري ورسوس ته بل رپورټ طرف ته. په هنګو ښار کې نن سهي خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو د هنګو بازار بند کړو او هلته مرکزي لارام تړلې وه. دا مظاهره د هغې خبرې پر ضد شوې چې هلته په څلورو تنانو پرون شپه د سیمې د خلکو په وینا د پولیسو او ځینو نامعلومه کسانو لخوا مبینات تشدد شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې په دې پیښه کې ککړ کسان گرفتار کړي. هلته چارواکو بیا ډاډ ورکړی دی چې د دغو خلکو خلاف به د دغو ملوثه کسانو خلاف به کاروایی کیږي. تفصیل د طارق اورنگزی په رپورټ کې.
په هنګو ښار کې د دروېزي پولیسې په څلورو تنانو مبینه د پولیسو او ځینو نامعلومو کسانو لخوا د تشدد پر دې عمل کې ځایي خلکو او د هغو لواحقینو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه کوي چې په یاد پیښه کې ملوث تنانو خلاف د قانون مطابق کاروای وشي. د سنیانو ځایي تنظیم سنی سپریم کونسل یو مشر مفتی عمران وایي که داسې ونه شول نو خپل احتجاج ته به دوام ورکوي.
محمد
معلوماتو تر مخه پرش په پرسټیشن روډ د سلور تنانو د وهلو پیخه حل را مېسته شو کله چې هغوی پولیسو ته د میوزیک لبندولو انکار وکړو. د پیخه پر ضد احتجاج کوونکي د پیر لا سهارا په مرکزی چوک کې ناست ول. ټل کوهاټ روډ تړلې وو او بلدا چې دکانونه او مارکیټونه هم بند ساتلي ول چې د پولیسو له مشرانو سره تر مذاکراتو وروسته دا احتجاج اوس ختم کړو. په هنګو بازار کې د تاجرانو اتحادی مشر ظفر خان وای هر څه واپس معمول ته راغلي او بازار یې بیرته پرانستلی. بلخوا د پولیسو یو مشر ډی ایس پی عرفان الله وای پریکشه کې ناست کسان له میوزیکا پر دغه من نکړل شول چې هغلته د محرم رسومات روان ول او هغوی ټیپ ډیر تیز لګولی و چې ورنه د شر او فساد خطره وه. عرفان الله وای بیا هم څوک دا حق نه لري چې په چا تشدد وکړي او قانون پلاس کې واخلي. د پولیسو مشر دا هم وای د هغې پیښې رپورټ یې په نامعلومو کسانو کړی چې په دغه لړ کې درې مشکوک تنه نیول شوي او زیاتوي چې یو پولیس والا یې تر معطل کولو وروسته هغه یې په کوډر ګاډ کې هم اچولی.
پولیس خلاف ما خاطق ته کاروای کړی دا سسپینډ کړی مده کوډر ګاډ کې بند دی. باقی پاتې شو اف آی آر ما په هغه ټیم هغه خلاف کړی دی. دیمه خبره دی رفتاری ته گرفتاری ما کړی دا
هنګو یو له هغو سیمو دا چیرته کې شیعگان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغلته څو وارې د مذهبي ډلو ترمنځ جنګونه هم شوي چې پکې سخت مرګ ژوبله اوړېدلې. په سیمه کې دواړو ډلو ترمنځ یوه لوزنامه لاسلیک شوې چې له مخې د سیمې اوسیدونکي به د یو بل عقایدو خیال ساتي او په علاقه کې به په امن پاتې کیږي. طارق ورقزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدن کو مشال ریڈیو تاثر د شمالی وزیرستان سوداگر وای له افغانستان مال اڑن کی گاڑی لا هم نه پری خودل کیږي. دوی وای مالونه د زند ښکار دی او په غلام خان بندر په مالونو انتقالولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. الته چارواکي وای چې سوداګرو دا مسلې به زر هواری کړي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
د شمالی وزیرستان سوداګر وای چې په غلام خان بندر کې افغانستان سره تجارتي مالونو انتقالولو کې لستونز سره مخ دي. دا دوی په وینا افغانستان څخه مال راوړون کې گاڑی لا هم نه پرې خودل کیږي چې میرام شاه بنو او یا نورو سیمو ته راشي. په غلام خان ټرمینل کې خالی کیږي، مالونه ترې نورو گاڑو ته اړولی شي چې له وجې په ټرمینل کې د گاڑو رش جوړ شوی. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیې مشر اجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان سره تجارت ورځ تر بله زیاتیږي، سو په غلام خان بندر ټرمینل کې ستونزې ختم شي، سلور ویش ساته تجارت وی. افغانستان څخه مال راوړون کی گاڑی د غلام خان نه دیخوا منډیو ته پرې خودل شي.
کوچې مشتر حکومت دا مهرباني وو کوچې د سرنګ په تورخم بند روډ پاس گاڑی ته اجازهت ته چې دا غاس مشتر باندې راته پر روډ پاس گاڑی ته اجازهت ملاو شي کیم افغاني کاغذ دی ور سره هغه گاڑی ته دی نو وزیرستان خجیره چک پوسټ پر اجازهت ملاو شي میش بارډر چې کیم دا استران ډېر ته 24 غنټه کولاو شي د لوډ گاڑی د پر اوډ ور سره کلینډر ازو چې چکی ما طریقہ مند تورخم بارډر چالش چې هغه طریقہ ترتیب به مش ترا وشه.
د شمالي وزیرستان یو بل تاجر قمر زمان وای چې لا هم تجارت پرخ شوه نه دی. د ترانزیت کې دو سره اوس نور هم سیوا کیږي، خو لا اوس نه په ټرمینل کې د گاډو غنا غنا ده چې مالونه د ځنډ ښکار دي.
افسوس خبره ده چې د پاکستان حکومت افغاني ګاډي ته صرف د شمالي وزیرستان د حدود پیرا د تاګ او تاګ اجازهت نه ورکوي چې په وجه باندې په ټرمینل شه د ګاډي ځینې کیږي. موږ دا مطالبه کوي حکومت نه چې دا مسله د فوري تور باندې حل کو. بل د غروډ د باندې نه د غلام خان پر سنگل دی چې دا ډبل کو او ویزه سیستم به حل کو او تاجرون ته په شناخت کارت باندې یا په مخصوص کارت
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې غلام خان بندر اوس ترانزیت شوی، بنو غلام خان سړک هم دې لپاره دورو یا منظوري شوی. په ټرمینل کې د ستونزو کمولو لپاره لګیا دي، ضربه د تجارت په مخه کې خنډونو کې کمی راشي. غلام خان بندر 2014 کال ضرب عذب عملیاتو راهسې تړل شوی و چې 2013 کال نه بیرته خلاص شوی، خو تاجران وایي چې لا هم په مخصوص تجارت کېږي او د ترانزیت ټریډ لپاره چې کم سہولتونه وي هغه لا نه دی برابر شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، ونو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدن کو مشال ریڈیو تاثور په پیښور کې د ماسیګر پنځنیمې بجې شوې د مجید بابر نولند خبرونه وورو.
طالبانو ویلي چې افغانستان نه د خلکو د انخلال لپاره به په هغه هیواد کې د امریکا یو نړیوالو ځواکونو لخوا د اګست د 1 نیټې غځول ونه مني. امریکا وایي ممکنه ده د افغانستان نه د خلکو د ویستو لپاره د هغه هیواد نه د ځواکونو د ستنېدو نیټه وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د افغانستان له نیولو نه پس نن د اګست په 23 هم د کابل په هوایي ډګر په لسګونو زره کسان د افغانستان نه د وتلو لپاره په هڅو کې دي. د اسلامي همکاریو سازمان وایي چې پر طالبانو نړیوالو غږ کړی چې یقیني دي کړی چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر خوندي ځای نه بدلېږي. دې سازمان د اګست په 22 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د سوله ییزو هڅو د ملاتړ لپاره به افغانستان ته یو پلاوی لېږي، خو د دې سفر وخت نه دی یاد شوی. شمالی وزیرستان پولیس چارواکی وایي چې نن د اګست په 23 په میرلی کې نامعلومه وسلواله یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلی. پولیسو او ځایي ولس د دغه وژل شوي کس شناخت د حسو خیلو د فضلرحمان خلدلی دی. تر دا مهال د دې برید ذمهواري چا نه ده منلی. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې له کورونا وایرس 80 کسان مړه شوي دي. په دې سره له دې وبا څخه په پاکستان کې د مړو شوو کسانو شمېر 25,003 ته رسېدلی. پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې مظاهره کړې او له حکومت یې د خپل یو مشر او د پارلیمان د غړي علي وزیر خوشي کول غوښت دي. د اګست په 22 شوې دې مظاهره کې د پی ټی ایم یو ځایي مشر نور الله ترین وویل چې علي وزیر د بیان ازادۍ له حقه په ګټه اخیستو د پښتنو د حقونو خبره کړې، نو ځکه باید په جیل کې ونه ساتل شي. د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ سیالۍ د درېمې ورځې په خاتمې پاکستان 302 منډې جوړې کړې. تر ټولو ډېرې منډې فواد عالم کړي چې یو سلسله نشدي. په ځواب کې ویسټ انډیز په خپل لومړی پاڼه کې یو کم سلوي خرندونه کړي او درې لوبغاړي آؤټ شوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته لنډ خبرونه د مجید بابر نه اوریدل ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته د خیبر پختونخوا چارواکي وای په پیښور کې کور په کور ګرځي او خلکو ته د کورونا وایرس د ویکسینو لګولو بهیر یې پیل کړی دی. د چارواکو په خبره د کورونا وایرس د نوې بڼې ډیلټا په تیزی سره د خوریدو وروسته په ځینو سیمو کې سکولونه تړلي او په 9 ضلعو کې بیا بندیزونه هم اعلان کړي دي. تفصیل د شبیر احمد جان.
خیبر پختونخوا حکومت د پریکړه تر مخه د پیښور په شمول د صوبې غټو خارونو کې چرته چې ویکسین لګونکو شر حکمه ده، هلته به د صحت محکمې اهلکاران کور په کور ګرځي او خلکو ته به د کورونا ضد ویکسین لګوي. پیښور کې کور په کور د ویکسین ورکولو عمل د اګست د 23 نیټې نه پیل شوی دی. ډاکټر اکرام الله خان چې خیبر پختونخوا کې د کورونا وبا لپاره حکومتي ویان دی وایي چې دغه پریکړه د NCOC یا د کورونا وبا لپاره د سر مرکزي ادارې د احکاماتو په رڼا کې شوې ده.
یو سی فیصله وچ یاره تاسو دا چې کوم زموږ غټ خارونه دي په دې کې تاسو خپل ویکسینیشن شرا چې دی هغه 40% نه واړوي په دې اګست کې. وایي چې زموږ په خبر دی مردان دی سواد دی اکتوبر دی عمان سیرا دا په دې نورو ډیسټریکو کې مو دا چې مونږه په ډی خان کې په کرکې کو هارت کې او دا چې نورو ډیر ډیسټریکو کې چې کوم زموږ غټ ډیسټریکټ دی کوه بنو نه نو آی کې مونږه دا دغه کو سواد دی کې چې مونږ خپل ټیمونه آوټریچ ټیمونه کور په کور ټیمونه اولیګو او غلار شو دا روان دی. الحمدللہ کومه پورن تقریبا 170,000 کور ویکسینیشن کړی دي. نو کور په کور به ټیمونه دي او ویکسینیشن به کینو دي سره زیات شي.
دغه علاوه ټول زلوتا په سخته هدایت شوی چې د روانې میاشتې اخیره نیټې یعنی 23 اگست پورې تر 30% آبادی ته ویکسین ولګوي. غنی د موبایل سیم کارډونه او د شناخت کارډونو د بندولو په شمول سخت قانونه به پورته کول شي.
یو ځکه چې د کیسونو تعداد زیات شي نو موږ به دغه ایډیا لاک ډاون کوو. هغه ځکه چې خلک 100% ویکسینیشن کاله به لاک ڈاؤن کھلا دی حکومت بیا سخت سٹیپس مخلی ایک یہ سم بندے دل شول شناختی کارڈ بلاک کی دی شو
حیات آباد میڈیکل لوختن پیخور کے دزوانانو ڈاکٹرانو ویان چھ کرونا وڑن کے دند ہم کوی ڈاکٹر واحد وزیر وای چھ باید حکومت دا ویکسین لگاول لپارا سخت نہ سخت کمونه پور تکلی
خود دا کور تو کور کاری فروق دائم خوف کل جلگ نورم زیاد کی تول زلوت ور سبی او بل سیم کارڈ بلندول شناختی بندول دادم بالکل پکاری چھ داسے موشی دغه نه لوا سوشل میڈیا کمپین نن سبا ہر چھ پلاس کے موبائل دے فیس بک ائی ڈی دے ہر چھتا سوشل میڈیا کمپین ڈن امپورٹنٹ تے تو جمعتون کے اعلان شو پ سکول کے اعلان شو لکسن کا پولیو بارے کی دوئی کمشنر ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر دا کوم مولیاں صاحب دی سکول ٹیچر دی دا ٹول پ کی انوال کے دغه لگ پ مشرا بند اثر وی
پ پاکستان کے دا کلور میں سپے ورستو حکومت دا کرونا وائرس پی ہو کے زیتوالی لکبلا دا صوبے پ نہ ہو زلو کے دا دریشتم اگست نا دا بندیزون لگاولو پریکلا ہوم کڑے دا چے ترما خبر کاروباری حال زلی د شپید اتو بجو نہ پس بندی وی او پ ہفتہ کے بعد دور وجے دا روزگار چھٹی وی د سورلو پگاڑ کے با بے احتیاطی لارخونو پ سختے سره عمل کولی شی او سرکاری دفترو کے با حاضری ہم 50% وی دا صوبے حکومت لخوا دا پریکلا پ داسی حال کے شوی چے د صوبے پ کچ دا کرونا وائرس مثبت پی خوشرھا 6.5% او ٹول پاکستان کے 9% ریکارڈ شوی دا 13 شواروس کے دغرن نا ٹول پاکستان کے سلور او یتنان مڑ شوی او سکم سلور زرا ناروغو کے دا کرونا وائرس پخلے شوی دی دا شان ٹول پاکستان کے دا اگست 28 منیٹے پوری دا سلیر زرا او 900 نا سیوا کسان دغ وائرس وجلی او یول سلکو نا سیوا یا ایزمن کڑی دی او دل سلکو نا سیوا واپس روخ شوی ہم دی دا صحت محکمہ ترمخا پ پختونخوا کے دا 500 سلکو نا سیوا خلق تا دا کرونا وائرس دا ویکسین اڑمبے خوراک او خوشا اول لسلک تنان تا مکمل خوراک ورکلی شوی دی او دا دوی هدف پٹول صوبا کی 1.9 کروڑ خلق دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا نوی کرونا وائرس ناروغی علاج نه لري خو ورس خزان ساتلی اسان کار دی روختیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی په کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط ملو کرونا وائرس ژغورلی شي
په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري ادارې وایي په صوبه کې پروان کال کې د ناموسي وژنو غړې په خیر رپورت شوې چې اواز 15 لسوات سره دي خو د خصوصو د حکومت ادارې وایي د شمیره په اصل کې زیاته ده او د زنو لره پرتو سیمو نه داسې پیښې نه رپورت کیږي بل خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی په دې اړه د صوبې په زیاتره ضلعو کې کمیټې جوړې کړې دي چې او خصوصو ته قانوني مرستې ورسوي او یا ورته د سرپنا ځایونه ورکړي چې د کورنۍ تشدد او یا د له خطر سره مخامخ دي تفصیل د فرخنده اسد ناورو
د خیبر پختونخوا د سواز ضلع په بریکوټ کې د اګست پر 6 د شپې نه وخته 2 د غیرت یا پت په نوم وژل شوې ده او یو ژوبل شوې ده د بریکوټ پولیس وایي دغه پیښه په ناوګۍ کلی کې شوې ده چې په وژل شو کې د یوې جنۍ د اګست پر 28 واده هم وو په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره یو غیر سرکاري اداره دی اویکنینګ وایي د دوی د معلوماتو له مخې د وژل شوې جنۍ ورور هم په دغه شپه د ککړ تن په کور ډزې کړې چې پکې د هغه میرمن وژلې او لور یې ژوبل شوې ده د اویکننګ ادارې مشر عرفان حسین داګس پر 28 مشال ریډیو دوول په سواد کې لدې سره سږ کال 15 ناموسي وژنو پیښې رپورټ شوې دي خو نوموړی وایي دا پیښې لدې زیات دي
لاست ټایم چې ما کوم شیر کړو چې 14 او دا تیر چې کوم واقع او سره شي دي سره 15 واقع دا ما مونږ چې کوم ریکارډ کړل 15 شي دا انر کلینګ دا روان کال کې او دا چې په اصل کې دي چې دا مختلف د پولیس بیا د ټیکټکس نه کار اخلي د خې په کار شانتي نه لګي کوم چې راځي 111 د فرج ریاست مودې شي
لدی وړاندې د سوات ضلع په منګوره کې د اګست پر لسمه یوه ښځینه پولیس اهلکاره د خپلو ماشومانو مخکې په ډزو وژل شوې ده. د پولیسو تر مخه د منګورې په ملک آباد سیمه کې د 500 بچو مور په خپل کور کې دننه په مبینه توګه د پخوانی خاوند لخوا پر ډزو وژل شوې او پر هغې برید کوونکی تن تښتېدلې. د دغه پولیس اهلکار نوم بخت عزت و چې څه موده وړاندې د کورنۍ شخړې له وجې د خپل خاوند نه طلاق اخیستی و. په سوات کې د خیبر پختونخوا د خیر ښېګڼې او د ښځو د پرمختګ د سرکاري ادارې سوشل ویلفیر او وومن ډیولپمنټ کارکوونکي نیلم رحیم د اګست پر 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل اوس د ناموسي وژنو په پیښو کې ریاست مدعی او حکومت هڅه کوي چې د داسې پیښو په اړه په ټولنه کې پوهه زیاته کړي. د روان کال په مئی میاشت کې په کوهستان ضلع کې یو سړی او یو ښځه د پت په نوم ووژل شول او له دې وړاندې هم په کوهستان کې د روان کال په مارچ میاشت کې یو سړی او ښځه د پت په نوم پر ډزو ووژل شول. له کوهستانه یو ځای خبریال شمس الرحمان د اګست پر 28 مشال ریډیو ته وویل داسې پیښې زیاتې رپورټ کیږي خو اکثره کورنۍ داسې پیښې عدالتونو ته نه وړي. د 13 جولای میاشت کې د خیبر پختونخوا د معاصرې ضلع د پولیسو تر مخه دغلته یوه ښځه او د هغې خاوند د خوښۍ د واده وروسته د غیرت په نوم وژل شوي دي. د پاکستان د پارلمان د 2016 کال په اکتوبر کې د ناموسي وژنو خلاف قانون منظور کړی و. په دې قانون کې ویل شوي وو چې متاثره کورنۍ به یوازې هغه مهال مجرم معاف کولی شي چې هغه ته د پانسۍ سزا وشي او د معافۍ باوجود به هم مجرم 2.5 کاله د بند سزا تیروي. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو د اګست پر 28 مشال ریډیو ته وویل دوی د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون لاندې په زیاترو ضلعو کې کمیټیانې جوړې کړې دي چې غواړي داسې ښځو ته مرستې ورسوي چې د کورنۍ تشدد او یا هم د ژوند له خطر سره مخامخ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن کلنی رپورت ښایي چې په 2006 کال کې په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د جنایتونو څخه د پاسه 2400 پیښې ثبت شوې چې پکې کورنۍ تشدد، ناموسي وژنې او جنسي تشدد شامل دي. د دغه شمیرو تر مخه تیر کال په خیبر پختونخوا کې د ناموسي وژنو 1.3 پیښې رپورت شوې دي.
پدې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور د سوات تحصیل قبل ملک ریاض احمد خان چې د سوات قومي جرګې مهم غړی و کال 2000 نه تر 2012 پورې په سوات کې د وسلوال لخوا په ولس برید کولو د تعلیم ادارو وار نه د تعلیم ادارو د مخنیوي او په سیمه کې د امن لپاره یې جدوجہد کړی و. دغه مهال په نوموړي سلور بریدونه هم شوي وو، دغه کور ته هم زیان رسیدلی وو او دغه سیغه نورم یو شمیر مشکلات سره مخامخ شوی دی. د هغه په اړه باندې یو غونډه جوړه شوې چې تفصیلي درته نیاز احمد خان وړاندې کوي.
سواد قبل علی گرامه کې د ملک ریاض په یاد کې جوړ کړی شوی دستوره کې د سیمې په سلګونو خلکو برخه واغسته او د ملک ریاض د سواد د ولس لپاره خدمات یاد کړل. د ملک ریاض د سواد په ترهګرۍ کې د سیمې ولس لپاره د قومي جرګې تر سوري لاندې خدماتو په اړه د سواد هوټل اسوسیشن مشر زاید خان وویل:
ریاض خان په داسې وخت کې لکه ما وویل چې د کور په نغري په غاړه هم چا خبره نه شوه کولی، او که چا به خبره کوله نو اول به د کور زنانه و راځه د لمن نه راډینګوي بهر ته به نه وځي، او چې چېرته دوستانو هغه بتن کې پخلا لاس کېده مړ بدي د تګې د مرګ او د ژوند په حالاتو کې خبره کول دا د یو بہادر سړی دا د یو نر سړی دا د تاریخ جوړول کو خلکو کار دی چې هغه دا خبره وکړي او غره وځي د قام خبره کوي.
اونډی ته د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملاله یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی چې ملک ریاض یې نږدې ملګری پاتې شوی و په دغه اړه وویل چې ملک ریاض په سوات کې د ترهګرۍ او بیا د پوځي اپریشن لخوا د عامو ستونزې په ډاګه چارواکو ته رسولې او په دغه کار کې ورته بلا تکلیفونه هم ملاو شوي. ضیاءالدین یوسفزی د ټلیفون په لاره اونډی ته وینا کې وویل:
همیشه د یو اصول د پاره د قانون د عملدارۍ د پاره د جمهوریت د بالادستۍ د پاره او د خپل خلکو ته د حقونو ګټلو د پاره په خپل وطن د خیرازي آبادۍ د پاره هغه همیشه خپل غږ پورته کړی دی. نو زه دا ویلی شم چې ریاض خان په خپل ژوند کې که په هر فورم په هر پلیټ فارم کار کړی دی نو مخکې دا خبر یقیني کړی ده چې دا د سهو خلکو محفل دی.
دا غونډې مشر میلمه د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر وویل چې پښتنو ته راپی خستونزو باندې د ملک ریاض مبارزه د پختونخوا ملي او پارټۍ غږو.
زمونږ په وطن کې ډېر کم خلک دي چې هغه د دې وطن د پاره د دې خاورې د پاره د دې ولس د پاره د دې وطن د سپینږیرو د عزت د پاره د دې وطن د بچانو د مستقبل د پاره خپل ژوند تیروي په خپل ځان باندې سخت تیروي. نو هغه به خامخا یادیږي مونږ کبر پرست کلي کې ژوند کوو دلته چې څوک مړه شي نو ښاغلی شي. په کار دا ده چې مونږ نن چې دا کوم ژوندي مشران دي د دې عزت وکړو د دې احترام وکړو د دې ملګرتیا وکړو د دې په خبرو باندې غور وکړو.
دستور کې د سیمې مشرانو د ملک ریاض احمد کورنۍ او په خاصه توګه غونډه کې ناس د هغه مشر زوی ارشد خان سره غمراجي وکړه. په دغه موقع د ملک ریاض مشر زوی ملک ارشد خان ویل چې ملک ریاض د سیمې د مظلومانو خلکو لپاره مبارزه به اوس دې جاری ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبره.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانی ما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د اگست په 28مه تر غره زپلو په یاد کې وغیته د عقیدت پیرزونه وړاندې کولو نړیواله ورس اولمانسل شو. تر غره په خپړه د معلوماتو راغونډولو اداري ساوتیشیا ټیرریزم پورټل ویلي چې په پاکستان کې له 2000 کال تر 2028مه پورې تر غره په پیښو کې شاوخوا 1,750 ملکیان او 1,415 امنیتي کارکونکي وژل شوي دي. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي چې په تر غره کې له وژل شوو کسانو کورنیو او زخمي شوو سره مالی مرستې کړي، خو متاثره کورنۍ او سیډونکي وايي باید حکومت د وسلوالو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د دوی قربانیو ته پام وکړي. تفصیل په دې رپورت کې. دا غږ د خیبر پختونخوا د درګې سیمې د فهمی د بیبی دی چې د 2014 کال د دسمبر په 14مه په پیښور آرمی پبلک سکول په برید کې دوه زامن زیشان احمد او اویس احمد وژل شوي وو. فهمی د بیبی د اګست په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې د زامنو وژنې یې ټول ژوند ورلا په یو ساعت کې بدل کړ.
شان احمد په تین کې وو او دا بل کې وو په ایټ کې وو متاثر وو بس موږ کور کې وو زما زوی راغی چې بس هغه راته وویل چې مې کېدا سره په اسکول باندې سمله شوې ده شرپا هسپتال ته موږ لاړو نو هغوی لکه زه نه پرېښودلم بیا راته وویل چې بیا خواتاو شه په کې یو خال دي هلته چې خپل مریضان وګورئ مریضان دي یو چې زه خواته ورغلم نو هغې کې ټول لاسونه پراته وو او په ټولو سپینې څادرې پرتې وې دې کې خپل ماشوم ګوره یو ماشومان ګوره یو بس هغې ته زه ورغلم زه بیا ډېره زیاته خرابه شومه او پلار باندې سچل شوی وو او هلته کې ورته څوک ولاړو هغوی له اوبه موږ ورسېدي وو هغوی ورته چې ګوره تا خو د هغه ما هم نه دی کتلی تا څنګه وپېژندو ده ورته وویل چې هغه سر ته یو بوت د خپو نه وتې وو او یو شغېدلی وو چې ته یوې چې ایستو نو سرته یې پروت وو چې ما خپل د زوی بوټ وپېژندو.
د ترهګرۍ د پېښو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساؤت ایشیا ټیرریزم پورټل په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې له 2000 کال تر 2021 پورې د ترهګرۍ په 15,512 پېښو کې شاوخوا 20,255 ملکیان او 2,415 امنیتي کارکوونکي وژل شوي دي. د ادارې په خپله ویبپاڼه د خیبر پښتونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو یا فاټار ترهګرۍ د پېښو په اړه بیل بیل معلومات ورکړي دي. ساؤت ایشیا ټیرریزم پورټل لیکي له 2000 کال تر 2021 پورې په خیبر پښتونخوا کې بیا 3,433 د ترهګرۍ پېښې شوې چې پکې 15,313 ملکیان او 2,544 امنیتي کارکوونکي وژل شوي دي. دغسې په فاټا یا پخوانیو قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ 4,120 پېښو کې 4,103 ملکیان او 2,102 امنیتي ځواکونه وشل شوي. د قبایلي ضلعو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې زده کوونکي روغتیا پالان سیاستوالان او دغسې یو شمېر نور کسان هم زخمی شوي یا وشل شوي دي. په خیبر ضلع کې د قبایلي شهدا د تحریک یو مشر د حاجي سردار 15 د تره زامن او یو ورور د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي.
درې تره زامن مې 2006 کې شهیدان شوي وو. بیا مې یو ورور او یو تره زوی 2014 کې شهید شو. یو د تره زامن مې اوس یو درې څلور میاشتې مخکې شهید شو. هغه اډیشنل چو هغه دوه چې کوم شهیدان وو 2014 والا یو مې ترزویم وو جی او خیمیم وو چې کوم 2014 کې شهید شوی وو دغه په سر باندې برتی شوی وو هغه شهید شو. دا شهید پیکج کې دا جوړ شو او دا اوس بس د 2021 کې شهید شو. درې مې په دغه دوه تر زمونږ کې مې درې جی او خیان وو خوینې مې په واده وي روزانه د بس مونږ فیل کوو لکه د یتیمانو لکه کور کې یتیمانو مدرسې وي سکول وي.
په ترهګرۍ کې د قبایلو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا نورو سیمو خلکو ته هم زیان رسیدلی دی. په دې کې یو کور په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند د غړو خان نواب او وقار احمد خان امدا چې د 2008 کال په اگست کې وسلوالو ورلا په کور حمله وکړه او اته تنه وشل.
زما کور زما دیرا زما پلار کور دیرا د ټول طالبانو ګرځولیو او زما په کور باندې څلور سوه کسان نغلي وو. زما په کې یو میوراره دوه دغه بچي پنځه نو کلان اته کسان به دي کې زمونږ برو دي په خپل کور کې ودو بچیا او دا به د شپې رالو او دا د بچي او دا وراره زما رويستو زنانو د ټولې ولاړې مور او ګران خويندې او د هغې د مخې په میدان کې ودرول او پلار ته وي کوم یو ځای دې خوښ دی هغه دې ما ول مړ کړي بیا نظامن به کوي هغه ظالمان ولګېد اول ول کشر زوی مړ کړو بیا ول بل مړ کړو او بیا ول اوس پلار مړ کړو.
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سوات کې د وسلوالو پر ضد د راه راست په نوم پوځي عملیات پیل کړ. د دې عملیاتو له وجې په زرګونه کورنۍ نو روسي متاکده شوي. د سوات اوسیدونکو په وینا د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د سیمې اوسیدونکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسیدلي دي. د مټي شرافت بیبي په خپل او داغې دوه بچي د مارټر ګولو په حملو کې زخمیان شوي وو. شرافت بیبي وایي خپل زخمونه یې خشول خو د دې برید وروسته یې زوی محصوره شو.
برزین هغه دغه رغې ماټر دې زما رازوی چې دی په دې لاره کې رسته زموږ کروانه په هغې باندې ولګېږي لسته کې دغه شو خوک شو پکې کور چې کور زموږ ټول کور ولګېدو دا یو لاس یې خرغه شو دی. ډېر زیات علاجونه اپریشنونه بهتر سه وشو څلور پنځه کاله دا علاج وچلېدو خو لکه هغه لاس یې ګوتې برابر نه شو لاس دا ګس لاس شونه دی خراب دی څه اوسه پوره وطن شم د کوله.
که څه هم د پاکستان حکومت په بریدونو کې د وژل شوو کورنۍ او زخمي کسانو ته د مالي مرستو ورکولو ویلي خو شرافت بیبي وایي د ماټر ګولی تر بری درست حکومت داغې زوی ته 1,00,000 روپۍ مرستې ورکړې وې چې د علاج لپاره ډېرې کمې وې. د سوات ترڅنګ په قبایلي ضلعو کې هم یو شمېر کسان په حملو کې معذوره شوي دي. په دې کې یو د کرمې عرفان الله جان هم دی چې 2011 کال د جولای په 15 په 14 کې تریخ پې پرې شوې. هغه دا مهال په سیمه کې د معذورانو د حقونو لپاره کار کوي او د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت ورته د راتلونکي کال د مارچ په 13 د سیبل جایزې ورکولو ویلي دي.
شوی وو پنځل زخمیان بیا ډیسبلټی هم ورسره تعلیم هم جاری کول مشکلات خو زیات وو. دا سوچ راځي چې ولې نه حالات چې مونږ کتل دارنګ ته دا تعلیم سره سره د نور دارنګ ته بچان چې سره داسې واقع شوي زمونږ وروڼه خویندې هغوی خیر کې جوړې لپاره مونږ کار وکړو. هغه ټایم مونږ لوکل ارګنایزیشن جوړ کړی و د کورمې په سطح باندې، هلته مونږ خلکو ته فری ایجوکیشن ورسره د دوی دا آرټیفیشل سپی نور دا چې فینانشل اسسټنس هغه روان و، هلې ځلې روان و. بیا په 2016 کې مونږ پارټ ډیسیبل ویلفیر ارګنایزیشن بنیاد کې خو
د پاکستان حکومت په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو پر ضد وخت په وخت پوځي عملیات کړي او وایي چې دا سیمې تر ډیره له وسلوالو پاکې کړي دي. خو د دې سیمو اوسیدونکي او ځینې څېړونکي وایي چې ولس د امنیت لپاره کومې قربانۍ ورکړې وي د هغې څه مثبت نتیجې مخې ته رانغلې. سیرون کې نورین نصیر په دیړه مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت د افغانستان او سیمې صورتحال ته په کتو د وسلوالو په اړه په خپلو تګلارو کې بدلون راولي.
چې کله مرجر وشو نو مونږ دا یو دا ډسپل شو دا امپریشن چې پاکستان ملټری دا غي چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه مخلص نه دی یا هغه چې کوم امپریشن هغه ختم شو دا قبایلی سیمې کې د خلکو ملټنټس خلاف چې کوم آپریشنز وشو عام ولس چې دی هغه زیات سفر کوي. دا چې کومې پالیسیانې وي د ریاست دلته چې کوم ټرایبلی علاقې وي هغې کې بیا دی ګیټ کیپرس کریئټ کړي وو اور هغې یو قسم فسیلیټیشن ورکول ریاست لا. خو هغه میکانیزم اوس شته نه دا خبره ده که ایون ریاست خپل هغه زړه پالیسی چلی نو هغه به نه چلیږي هغه ځکه چې هغه زور سټرکچرز نشته. ایون که زور سټرکچرز دي د الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن فارم کې راولي هم خلق او د خلکو پوها دومره ډیره ده چې هغه هغې ته نوی ګیټ کیپرس کریئټ کول به ډېر مشکل شي. دوی ته داسې پالیسی فارمولیټ کول پکار دي چې کم اوس مونږ طالبان کاونټر کولی شو.
په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت د خیبر پښتونخوا قانون وزیر د وزیر اعلی سلاکار کمران بنگش او د واکمن ګوند تحریک انصاف له یو شمېر غړو سره د رابطو هڅه وکړه خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اګست په 15 را ترګری سید کامی کړنلارې په اړه غونډه شوې وه چې پکې وزیر اعظم ویلي وو چې د دې تګلارې لا نور مؤثر کولو لپاره دې ورته بیا کتنه وشي. تر دې مخکې وزیر اعظم په جولای کې په تاشکند کې په نړیواله غونډه کې ویلي وو چې د ترګری سید جنگ کې تر 10,000 زیاتو کسانو قرباني ورکړې دي. د پاکستان حکومت په 2015 کال کې د ترګری سید قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ او دغه سي د ترګری سید اداره نیکټا هم جوړه کړې ده. نیکټا د 2016 کال په خپل رپورت کې لیکلي چې په پاکستان کې د شپږم کال دی چې پکې د وسلوالو بریدونه د کمیدو اړخته روان دي. د ادارې ویلي په 2019 کال کې 2,200 ترهګریز بریدونه شوي وو خو په 2020 کال کې دا 301 ته راټیټ شول.
د مشال ویډیو د سې شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو
سروې
په 2:30 بجو
تورتمونه
په 3:30 بجو
د رڼا په لور
په پاو کم 4 بجو
د کرخي په غاړه
په 4 بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د مجید بابر نلند خبرونه اورو.
طالبانو ویلي چې افغانستان د خلکو د انخلال لپاره په هغه هیواد کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو لخوا د اګست 1 نیټې غزول ونه مني. امریکا وایي ممکنه ده د افغانستان د خلکو د وستو لپاره د هغه هیواد نه د ځواکونو د ستنېدو نیټه وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د افغانستان له نیولو نه پس نن د اګست 23 هم د کابل په هوایي ډګر په لسګونو زره کسان د افغانستان نه د وتو لپاره په هڅو کې دي. د اسلامي همکاریو سازمان وایي چې پر طالبانو نړیوالو کړی چې یقیني دي کړی چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر خوندي ځای نه بدلیږي. د سازمان د اګست په 28 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سوله ایزو هڅو د ملاتړ لپاره به افغانستان ته یو پلاوی لیږي خو د دې سفر وخت نه دی یاد شوی. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې نن د اګست په 28 په میرلي کې نامعلومو وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وجله. پولیسو او ځایي ولس د دغه وجل شوي کس شناخت د حزو خیلو د فضل الرحمن ښودلی دی. تر دا مهال د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې له کورونا وایرس اتیا کسان مړه شوي دي. په دې سره له دې وبا څخه په پاکستان کې د مړو شوو کسانو شمیر 15,000 او 3 ته رسیدلی دی. پختون غورن غورنګ په کراچۍ کې مظاهره کړې او له حکومت یې د خپل یو مشر او د پارلمان د غړي علي وزیر خوشي کول غوښتي دي. د اګست په 22مه دې مظاهره کې د پی ټی ایم یو ځایي مشر نور الله ترین وویل چې علي وزیر د بیان ازادۍ له حقه په ګټه اخیستو د پښتنو د حقونو خبره کړې، نو ځکه باید په جیل کې ونه ساتل شي. د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ سیالۍ د درېمې ورځې په خاتمې پاکستان 302 منډې جوړې کړې. تر ټولو ډېرې منډې فواد عالم کړې چې یو سلسلې رشتې په دواب کې ویسټ انډیز یو کم څلوېښت رنزونه کړي او درې لوبغاړي آؤټ شوي دي. تر دې مخکې لومړی ټیسټ میچ ویسټ انډیز ګټلی و.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو بیان مجید بابر، تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د غسی ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.